ساعت د سهار لس بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه عصمت څاروانه هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خپرونې د راپورونو جزئیات وړاندې کړم، لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته.
د کندهار ښار د تیر ماښام په حملو کې څه باندې نوي تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د مخدره موادو یو شمېر قاچاق کوونکي په بند او نقدي جریمو محکوم شوي. د ګوزن په وړاندې د نږدې 9 میلیونه ماشومانو د واکسین کمپاین پیل شو. د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه به مو هم خبر کړو. له موږ سره اوسئ. د خبرونو تفصیل: امنیتی چارواکی وایي چې د کندهار ښار د تیر ماښام په ځانوژونکو او نورو حملو کې کابو نوي تنو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د کندهار امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې د کندهار محبس امنیه قمندانۍ یو سوداګریز مارکیټ او د کندهار د ولایتي شورا د رئیس احمد ولی کرزي کور ته نږدې شوې دي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر څرګنده کړي چې په دغه حملو کې 15 تنه وژل شوي او 55 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د روغتونونو مسؤلانو ویلي چې وژل شوي ټپیان ډیر ملکی وګړي دي، خو لا تر اوسه په دې اړه کومه دقیقه او کره شمیره نه ده ښودل شوې. راپورونه وایي چې د دغو حملو له امله خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې 50 تنه کورنۍ او بهرني عسکري وژلي او تر اویا زیات نورې ټپیان کړي دي، خو امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې اداره اعلان کړی چې د مخدره موادو په قاچاق کې 19 تنه لاسلرونکي په اوږدمهاله بند محکوم شوي دي. د دې ادارې لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې درې ښځې او درې تنه پولیس هم د ځانګړې محکمې لخوا په حبس او نقدي جریمه محکوم شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه 19 تنه د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او د سلګونه کیلوګرامه مخدره او کیمیاوي موادو په قاچاق کې لاس درلود. د مخدره موادو دغه قاچاق کوونکي په داسې حال کې په اوږدمهاله بند او نقدي جریمو محکوم کیږي چې لا هم په دې هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق اندازه زیاته ښودل کیږي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د شینډن ولسوالۍ قومي مشرانو او سپینګیرو ژمنه کړې چې په خپله سیمه کې به د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د هرات والي یوسف نورستاني تېره ورځ د شینډن ولسوالۍ له قومي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې حکومت د کوکنارو د کښتونو په له منځه وړلو کې جدي دی او په دې برخه کې هیڅ ډول پلمه نه منل کېږي. د شینډن ولسوالۍ قومي مخورو دا منلي چې په خپلو ځمکو کې کرل شوي کوکنار اړوي، خو غوښتنه یې کړې چې د دوی سمو کروندو ته باید ډېره پاملرنه وشي. د هرات سیمیزو چارواکو ویلي چې په شینډن ولسوالۍ کې به د بیا رغونې لړۍ چټکه او ځوانانو ته به د کارموندنې مهمې پروژې هم عملي شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سر له نن بعد د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. د دې وزارت سرپرستی سوریا دلیل تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کمپاین به د زرګونو رضاکارانو لخوا د هیواد په ټولو سیمو کې عملي شي او په ترڅ کې به یې نږدې له 15 کلونو څخه 9 میلیونه کم عمر لرونکي ماشومان د ګوزن په ضد واکسین شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن 8 پیخې ثبت شوي، خو دوی هڅه کوي چې د دې ناروغۍ لمن په دې هیواد کې ټوله شي. د پولیو د واکسین دغه درې ورځنی کمپاین د بیلابیلو نړیوالو ادارو په مالي مرسته پرمخ وړل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور له مخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 25 پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ 40 پوله، یو سترلنګ پاوند 3.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 8.5 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1.5 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه، نړیوال خبرونه له صالح اسحقزی خلقی څخه واوري.
دا ایران فارس خبری آژانس پرون د یو غیر قانونی غورزنګ د دې شوغړ یو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د دې آژانس په وینا د امریکا په مالی مرستې په هغه کمپیوټري شبکه کې لاس ترلاسه کړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات ټولول. فارس خبری آژانس وویل دغه د شو تنو له مجاهدین خلق او سلطنت غوښتونکو سره ارتباط درلود. د ایران پریس ټی وی هم ویلي چې دغه هیواد حکومت له انټرپول یا یا نړیوالو پولیسو غوښتنه کړې چې د دې کمپیوټري ډلې دوه مشران ونیسي. په هغوی کې د یوه نوم احمد باتیبی اچوی چې محصل و او په 2008 کال کې له بندیخانې څخه تر خلاصېدو وروسته له ایرانه تښتېدلی دی. د ایران پریس ټی وی د هم ویلي چې دا شبکه همداراز د ایران د مظاهرو په ترڅ کې د تاوتریخوالو د قربانیانو د غلط شمیر راپورونه ورکول. بیا هم د ایران په اړه، د فنلند د بهرنیو چارو وزیر الکساندر سټوپ پرون وویل که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تهران د اټومي پروګرام له امله پر ایران د بندیزونو په لګولو کې پاتې راشي، د اروپایي اتحادیې دننه د نظر اکثریت یووالی شته چې د ایران پر ضد یو اړخیز بندیزونه ولګوي. سټوپ باوري دی او وایي موږ به وتوانیږو روسیه او چین قانع کړو چې پر ایران د نویو بندیزونو لګولو لپاره د ملګرو ملتونو په پلوي رایې ورکړي. نوموړي په دوام کې وویل موږ غواړو د ناکامۍ په صورت کې یوازې باید یو اړخیز عمل وکړو. نوموړي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې خبرې کولې وویل پر دې موضوع به بیا هم د وزیرانو په هغه غونډه کې بحث وشي چې د مارچ په 22مه جوړیږي. دا ازادي راډیو ده. نن په روسیه کې سیمه ییز انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې به له 2.5 میلیون کسانو څخه 1.3 میلیون تنه چې د انتخاباتو له شرایطو سره برابر دي نن د رایې ورکولو په بهیر کې ګډون وکړي. د نن ورځې انتخابات د روسیې د اتو سیمو پارلماني انتخاباتو لپاره ترسره کیږي. دا انتخابات د ولسمشر دیمیتری مدویدیف د کار د مودې په دوهمه نیمایي کې کیږي او ویل کیږي نوموړی هڅه کوي چې د روسیې په مقید سیاسي نظام کې چې د ولادیمیر پوتین لخوا پیژندل شوی و پرمختګونه وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسی سیال دیمیتری مدویدیف د هغه څه په باب چې د سپینې ماڼۍ د وینا له مخې سټارت یا د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په اړه تشویقوونکی بحث و خبرې وکړې. د مدویدیف یو مرستیال وویل د تړون د متن پر موضوع موافقه شوې ده. دغو مشرانو په داسې حال کې تلیفوني خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو څارونکو په ژنیو کې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون د وروستۍ موافقې په اړه خبرې کولې. د دې موافقې له مخې د امریکا او روسیې د اټومي سرګلولو شمیر له اوس څخه یو پر څلورمه برخه باید راکم شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د قزاقستان ولسمشر وایي الماتی ته نږدې د یو بند ماتېدو په نتیجه کې د سیلاو د تلفاتو شمیر 15 تنو ته ورسید. د دې سیلا مله یو کلی ویجاړ شوی دی. نور سلطان نظربایف پرون په یوه حکومتي غونډه کې وویل د دې شخصي بند خاوند چې د ماتېدو له کبله یې قزل اګاش کلی وران شوی دی د بند د خوندیتوب لپاره د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ممکن له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په دې کلي کې 3000 تنه ژوند کوي. بند د پنځشنبه په ورځ ونړید. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې هکله د تحقیقاتو امر کړی چې ولې د دغه هیواد چارواکو تېره اونۍ اسرائیلو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایډن د سفر په مهال په ختیځ اشغالي بیت المقدس کې د یهودیانو لپاره د کورونو د جوړولو پروژه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسرائیل دا اعلان سپکاوی وبله او ویویل چې دا د منځني ختیځ د سولې پروسې او له امریکا سره اړیکو ته یو ژور منفي پیغام و. فلسطینیانو نتنیاهو د خبرو په تخریبولو تورن کړی دی. دا له ازادۍ راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو څخه واوریدل. ساعت 10:09 دی. د روانې خبرونې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیو غړیو د استلو پریکړه بیرته اخیستې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د مالی وزیر له ملي سوداګرو د مالیې د ورکولو غوښتنه کوي.
او په یوه وخت کې موږ ته نظریات وکړي چې موږ څنګه کولای شو بهتر د دوی د خدمت جوګه وګورو.
په بلخ او بادغیس کې د روغتیایي خدماتو په باب د روغتیا د وزارت د تړونونو جزئیات درکوو. او په سپین بولدک کې د یو افغان قومندان په باب د فینانشل ټایمز اسپانی تبصره خپرو. جیل یا محبس څرنګه ځای دی؟
جیل یوازې د خښتو او سیمټو یوه ودانۍ یا عمارت نه وي، بلکې په دغه کې یوه جلا دنیا آباد وي.
جوان پشیبو کی او زما سیما زما مینا پروگرامونه هم دراورو. وسلوالو طالبانو د کندهار شار د خنړیو ځان مرګ او بریدونو مسولیت په غاړه واخیست او وی ویل چې دا بریدونه د ناټو حقوق مندانانو ته د دوی یو پیغام و چې غواړي په دې ولایت کې پراخ عملیات پیل کړي. په همدې حال کې په کندهار شار کې امنیتي چارواکو ویل چې د طالبانو د حملې اصلي هدف د دې ولایت محبس و چې څو کاله مخکې په ورته حملو کې ترې شاوخوا زر تنه بندیان خلاص کړي ول، خو د دوی په وینا طالبان په خپل دې هدف کې پاتې راغلي دي. د راپورونو له مخې د کندهار د تېرې شپې په حملو کې شاوخوا 28 تنه وژل شوي او 250 نور ژوبل شوي دي. ساعت مخکې د کندهار والی د دغو حملو په هکله خبر اعلانو ته توضیحات ورکړل. د ازادي راډیو خبریال دواخان مینپال هم د خبری غونډې ته ورغلی و چې همدا اوس د ټلیفون له لارې تاسو او مشته د هغوی د څرګندولو په باب معلومات راکوي. مینپال صاحب مهرباني وکړئ. ډېره مننه سروان صاحب، اورېدونکو
ته سلامونه. چاودنې او په کندهار کې بریدونه نن سهار سره وروسته د کندهار والی خبری غونډه درلوده او په دې تېرې شپې د بریدونو او په کرامو شمالي په اړه باندې جزئیات ورکړو. د ورشي د راپورونو له مخې تر 15 پورې ځان وژونکي 4 تنه نوښلي دي او تر اوسه پورې د ورشي له 8 تنه پورې ځانونه الوزولي دي. شي د 4 په مختلفو نقطو کې مختلف شاینه په لاس کې دي چې ډېرې زورورې چاودنې شي. د مازدا مشرانو څخه په استفادې سره ځان وژونکي د کندهار د سرپرستی محبت او د کندهار د امنیه کمانډانې په نشه کړه دا د وشي په دغه ټولو بریدونو او چاودنو کې شوتولې ډېر شو پورې کسان وژړي او درې پنځه کسان په دغه تیسو کې ژوبل شوي دي. د وشي په دغه تیسو کې یوازې اووه تنه اصلي وژل شوي او پاتې څلور مرګ وګړي دي. چېرې کندهار د امنیه کمانډانې مخې ته چې کوم سالون وو او په هغه کې د واده مراسم روان وو، هغې چاودنې مرګیانو ته ګڼه مرګژبله واړوله چې ټول اووه مېرمنې او درې ماشومان دغه د تېرې شپې په چاودنه کې وژل شوي دي. موږ وروسته د سیمې په ځای کې یو دغه زرنګار سالون مخې ته زه ولاړ یم. د دغه سالون ټولې شې او ټولې هندارې مچ شوي دي. لګیا دي هغه شیشې او هندارې راپاکوي. همدارنګه د امنیه کمانډانې د دلته شي د هغې مخې ته ډېره زورور چاودنه پر دې سړک باندې شوې ده. دا سړی چې ډېر لوی سړی جوړ کړی دی او هغه سمیچي دیوالونه د چاودنې پېښونه لګولي دي. همدارنګه شاوخوا ورته پراته دوکانونه او کورونه هم دلته نه دی لیدلي شي. خلکو ته ډېر جانونه لګولي دي. همدارنګه د کندهار والي وویل چې د سرسوزۍ د محبت چاودنې هلته یو کورونه او هغه سرویس
بله. تاسو د کندهار د والی له قوله وویل چې شرط 15 ځان وژون کې نه نوتی و دي، خو په هغه کې و یا اتو ځانونه الوزه ولې دي؟ د دې معنی دا ده چې لا هم ځینې ځان وژون کې په شهر کې موجود دي.
بله، چې د کندهار والی مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړو تر دې څونه چې مسجد کندهار په یخ تاریف کې د سیتار او پاکستانی او جاپانی کمپنی کارکوونکي هم پر هغو باندې چاودنه وشوه. هم والي وویل چې دغه چاودنه د هوشرن موټرسایکل په خپل استفادې سره تېرې چې دورې پاکستانیان او یو افغان ژوبل شوي دي. خو د وروستۍ رپورټونو پر اساس باندې یو پاکستاني په روغتون کې ساه ورکړې ده. په ښار کې ځینې نقطې چې دولتي ځایونه دي هغه
کنټرول. بله د کندهار د ولایتي شورا رئیس ښاغلی احمد ولی کرزی ویلی و چې مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات داسې ول چې شوډنه کوله چې وسلوال طالبان داسې وی حمله تابع لري. آیا د کندهار والی هم په دې حق له څو ویل او کې ویلی چې نو په دې برخه کې چا ترې پوښتنه ونه کړه چې نو ولې دوی مخکې تر مخکې ونه کړی شوی چې د دې حملې مخه ونیسي؟
استخباراتی مامورین کم دی راپور کرنا سکے خدا پیچھے کنٹرول سارا لائن کی مرکزی دولت ترسو کندہار مراٹھی معمولوں کا اندازہ کی رقم اور جات والے والے اندر رنگ دور سی ابھی کابل طرف ہم آج کی جو بڑی ریشر ہو حیات سے متوری
کلند راتو وشی فیلن پر کندهار شار کی وضعیت څنګه دی؟ خلق پر بازارونو کوڅو کی ګرځي او کنه؟
نور پر شار کی د شار په نورو نقطو کې چلتا 14 یې دې سوي حالت دی. انا ته یو ځای راته نشي 14 یې تیر شپه څه سوي دی هغه سیمه کنسو دی او امریکای ځواکونه هم ولاړ دي. لارې باندې کړي دي او اکثر مارکیټونه او دکانونه هم خلق وسره یو واحد مدار مراٹھی رپورٹن جاری سے
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال د وخان مینپال او چې د کندهار د والي د څرګندونو په حق له معلومات راکول د هغه د څرګندونو په اساس د کندهار د تیر شپې په شاوخوا وود حمله کې تر ډیر شو تنو پرې وشل شوی او 350 نور ټپیان شوی دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان حکومت د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیونه د بهرنیو غړیو د استلو پریکړه بیرته واخیسته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو تقنینی فرمان کې ویلي و چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون 15 واړه غړي به د دل لوري د سترې محکمې او ملي شورا په مشوره غوره کیږي. د شاغلي کرزی دا پریکړه له سختو انتقادونو سره مخامخ شوه، خو پروند شاغلي کرزی ویان په دې پریکړه کې د بیا کتنې اعلان وکړ. د دې موضوع نور تفصیل صالح اسحق خالق خبروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د شکایتونو له څنګه د بهرنیو کارکونکو د ایستلو له پریکړې په شاشو په دې پریکړې سخت انتقادونه شوي ول. ولسمشر کرزی د راتلونکي لمریز کال په سمبلا کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې پریکړه کړې وه چې د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیونه درې بهرني غړي وباسي او پر ځای یې د دې کمیسیون 15 واړه غړي افغانان وټاکي. د خغلی کرزی لنوی پریکړې سره سم به د انتخاباتو د شکایتونو په 15 غړیو کې درې افغانان او دوه بهرنیان وي، خو فیصله په اکثریت په خوښوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د دیموکراسي پلویانو د ولسمشر کرزی د دې پریکړې هر کله کړي وو، خو په عین حال کې ویلي وو چې په کار ده د اسد د ناوښته منېټې د ولسمشری د انتخاباتو په شان پکې درغلي تکرار نشي. د ولسمشر کرزی ویندوی وحید عمر د شنبه پورز د دې موضوع د اعلانولو په وخت خبره رد کړه چې کونه د پریکړه د ډیپلوماټیکو فشارونو په نتیجه کې شوې ده. وحید عمر هم دراز وویل ولسمشر کرزی د پریکړه د دې لپاره کړی چې افغانستان لا هم د ولسواکۍ لورته د انتقال په مرحله کې ده. تیره میاشت کرزی یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د ټولو 15 غړیو صلاحیت دته په دې شرط سپارل شوی و چې د سترې محکمې د رئیس او د ملي شورا په مشوره بیٹه کې. خو پخوا د دې کمیسیون درې بهرني غړي د ملګرو ملتو له لوري غوره کېدل. د کرزی پر پریکړې انتقادونه وشول او وویل شول چې د غوړي په دې توګه د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې دا کمیسیون تر خپل کنټرول لاندې راولي. وحید عمر پرون وویل د افغانستان حکومت تیار ده چې د شکایتونو په کمیسیون کې دوه تنه بهرنیان ومني او له خپلې دې پریکړې ملګري ملتونه خبر کړي دي، خو هغه په عین حال کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیونه بیل ده او دا کمیسیون به د پخوا په شان د افغانانو تر کنټرول لاندې وي، خو څرګنده نه ده چې د شکایتونو د کمیسیون دوه بهرني غړي به څوک وي. د آزادو او منصفانه انتخاباتو د ټولنې مشر جانداد سپینغر وویل د شکایتونو د کمیسیون د غړیو ملیت ډیر مهم نه ده، بلکې مهمه دا ده چې د هغوی کار څومره خپلواک او آزاد ده. ښاغلی سپینغر همداراز وویل دا ښه خبر ده، خو لا هم ورسره اندېښنې ختمې شوې نه دي. که د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د خپلواکۍ قانوني تضمین نه وي، ستونزې به پر خپل حال پاتې وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ویندوی سوزان مانویل وویل چې دوی د کرزی د دې پریکړې په باب معلومات نه لري.
د افغانستان مالی وزارت په ګمرکونو او مستوفیتونو کې د اداري اصلاحاتو، رشوت خوري او اختلاس د لمنځه وړلو لپاره پرون په جلال آباد کې دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړ. په دغه کانفرنس کې پر هغو لارو چارو بحث کیږي چې د مالی وزارت څنګه کولی شي اړوند ادارې له اداري فساد او بډو څخه وژغوري. د ازادي راډیو خبریال داود وفا د جوړې شوې غونډې نور حال وایي.
د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال وویل د اداري اصلاحاتو په تطبیق د دوی کلنی عواید لوړیږي او پرمختګ رامنځته کیږي، ځکه نو دوی د اصلاحاتو پروسه لا چټکوي او په دې اړه ټول په دغه بهیر کې ورګډوي. دوی وویل
یو کال کې زموږ عواید په ننګرهار کې د 100% څخه پورته تللي، یعنې 3 میلیارد افغانۍ څخه د 5 میلیارد تللي. مګر موږ کولای شو چې د دې ځخلای بهتر کړو. د دې بهتروالي لپاره موږ متداومې اداري اصلاحات ضرورت لرو، هغه اصلاحات چې هغه په اساس د نظریاتو د مراجعینو متکی اوسي. موږ غوښتنه د مراجعینو څخه دا ده د ملي سوداګرو، ملي پانګوالو او نورو څخه چې موږ ته نظریات راکړي، هغه ستونزې چې دوی زموږ ادارات سره لري هغه راته په ګوته کړي، او په عین وخت کې موږ ته نظریات راکړي چې موږ څنګه کولای شو بهتر د دوی د خدمت جوګه وګورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزي وویل سره له دې چې په لویو لارو کې د سوداګریزو مالونو د انتقال په وخت له ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم د افغانستان ختیځ سیمې نسبت نورو ته ښې دي. دوی وویل
مګر دغه کانفرنس تپاز وو چې موږ په ننګرهار کې هغه شان چې په نورو ځایونو کې ستونزې لرو، خوشبختانه په ننګرهار کې یو څه کابل ته نږدې دي او د دغه ولایت او همدارنګ د ادارو د مسولینو له طرف نه یو څه تدابیر نیول شوی. هغه مشکلات چې موږ په نورو ولایتونو کې متاسفانه لرو دلته کم دي. شته مشکلات شته، اما په هغه اندازه باندې نه دي. مالم د ګمرک نه ډیر زر ترخیزيږي. پرځن په یو ورځ کې زموږ مال وزي، تنها د غذایی موادو او د لابراتوار مشکل دي. د شاروالۍ سره یو څه ستونزې لرو، فلاره باندې د سرکونو د پوسټو سره یو څه ستونزې لرو. پوسټې د تورخم نه نیولې ام تر کابل پورې دي. دا ټولې پوسټې د سرحدي پولیس هم دي، د هر چا دي او په هر ځای کې دي. ګرچې وزارت داخلي دې ته تصمیم ونیو، مګر متاسفانه تر اوسه په دې باندې نه دي قادر شوی چې دا پوسټې د منځ.
ننګرهار چارواکي وایي ټولې ستونزې به دغه کانفرنس وڅېړي او تر نتیجې وروسته به دوی د هغو حل لارې ولټوي.
د فینانشل ټایمز رسپانې د راپور لمخې 33 کلن جنرال عبدالرزاق چې د نشه یي موادو په کاروبار تورن دی، هڅه کوي د خپلو امریکایي میلمنو شهر کلی وکړي. نوموړی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو قمندان دی چې د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمه ده. د دې رسپانې د دې مطلب نور جزئیات صالح محمد صالح په یو راپور کې اوروي.
د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستلی مکریستل د مرستې په برخه کې د څېړنې لپاره په دې ورستیو کې د ولسوالۍ ته لاړ. د څلورمې سرحدي لوا قمندان جنرال عبدالرزاق د 350 عسکرو قمندان دی چې د سپین بولدک مطلق پاچا ګڼل کیږي. له دې سیمې څخه پاکستان ته د ورتلو دویمه لاره تیره سوې ده. امریکایي پوځیان د عبدالرزاق مرستې ته ضرورت لري، څو د میلیونونو ډالر په مرسته یو پلان عملي کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته یو عمومي لار جوړ شي او په دې توګه د ناټو د اکملاتي موټرو تګ راتګ ته زمينه برابر شي. کنه متحدین به هڅه وکړي چې د خپل اړتیا وړ غذایی مواد او تیل کندهار ته پر روان دوبه کې انتقال کړي. راکل سوي په دې ولایت کې ستر پوځي عملیات پیل شي. جنرال مکریستل هیله مند چې د جګړې لوري به بدل شي. یو معمه دادا پر یو داسې سیمه ییز غشتلی سړی باور کیږي چې فکر کیږي د ثبات په برخه کې هڅه کولای سي او د سخت دریځۍ په ځپلو سره شی حکومتداری ته لاره ورولای سي. فاینانشل ټایمز رسپانه زیاتوي د معمه په کندهار کې توده ده. امریکایي چارواکي وایي هغه پوځي عملیات چې تیره میاشت د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې پیل سول په کندهار کې د ورته پوځي عملیاتو لپاره یو پیل و چې په دې توګه وسلول طالبان وځپل سي او د طالبانو د ظهور سیمه دغه راز د افغانستان په جنوب کې دغه اقتصادي مرکز یعنی کندهار خوندي سي. په مرجع کې ناټو ځواکونه له ورته ستونزې سره مخامخ سول. د ولسوالۍ ته عبدالظاهر تر پوځي عملیاتو وروسته د ولسوال په توګه وټاکل سو او ویل کېږي په جرمني کې جرمي سابقه لري خو په خپل ظاهر دغه تورونه رد کړي دي. وسلول طالبانو د افغانستان په دې دویم لوی ښار کې جګړه پیل کړې چې سیمې له دولتي ځواکونو ونیسي. دا یو ستراتیژیک مرکز دی او غواړي پکې واکمن ووسي، خو ناټو ځواکونه په دې باور دي چې دلته به له کومې مهمې جګړې سره مخامخ نیسي. د عبدالرزاق ولسوالي سپین بولدک د افغانستان په جنوب کې د ناټو لپاره تر ټولو خوندي سیمه ده. نوموړی په سیمه ییزو خلکو کې ډېر مشهوره دی، خو غربي چارواکي پر ده شک لري چې ښایي د نشه یي موادو په قاچاق کې به لاس لري. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په حواله د هغه مخالفینو نوموړی تورن کړی چې د خپلو پولیسو او د څګزي قبیلې په مرسته یې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه په تیرو انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ کړې دي. څېړونکي وایي ښاغلي رازق خپله سیاله قبیله نورزی طالبانو ته ورټیل وهلې. رازق دغه تورونه رد کړي او ویلي دي عسکرو یې په تیرو میاشتو کې د سرحدي سیمو امن ټینګ کړی دی. نوموړي وویل ځینو ورځپاڼو زه په اداري فساد او د نشه یي موادو په کاروبار تورن کړی یم. دا خبرې زما دښمنانو کړي، دوی غواړي ما او حکومت بدنامه کړي. لکه څنګه چې د هلمند ولی په خپلو کارونو د غربي چارواکو احساسات راوپارول، د هغه برعکس په کندهار کې امریکایي چارواکي د احمد ولی کرزي په اړه اندېښنه لري چې د ولسمشر حمید کرزي ورور دی او د جنوب په پاچا مشهور دی، چې د ورځپاڼې په حواله نوموړی د اصلاحاتو مرسته نه کوي. یو عالي رتبه امریکایي چارواکي وویل موږ چې د سیاسي ابتکار له لارې هره هڅه کوو، احمد ولی کرزي په وړاندې خنډ ایجادوي. د احمد ولی کرزي منتقدین وایي دی د کندهار د ولایتي شورا له مشرۍ یوازې د خپلې قبیلې یعنی پوپلزیو په ګټه کار اخلي او نورې وړې قبیلې یې له ځانه خوابدي کړي دي. احمد ولی کرزي دغه انتقادونه رد کړي او ویلي دي له خپل نفوذ څخه یې د کندهار د باثباته کولو لپاره استفاده کړې ده.
د درې دېرش کلن جنرال عبدالرزاق په حق لمو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د راپور جزئیات له ازادي راډیو څخه واورېدل. نیاز موساخیل په لورلای کې یو محبس ته تللی او له بندیانو سره یې خواله کړې.
قیدیان په جیلو کې خپل وخت څنګه تیروي؟ دوی په جیلو کې په کوم حال کې وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د ځواب د پاره د جیل و جالب یو ځانګړي نړۍ ته ور داخلېدو ضرورت وي. د لورلای ځلې جیل ته چې ورننه سوم نو دا حقیقت را څرګند شو چې جیل یوازې د خښتو او سیمټو یوه ودانۍ یا عمارت نه وي، بلکې په دغه کې یو جلا دنیا آباد وي. په دغه کې د ژوند بیلابیل اړخونه پراته وي. په جیل کې مې له قیدیانو څخه اوله پوښتنه دا وه چې دوی خپل وخت څنګه تیروي. په ځواب کې بیلابیل نظرونه سداسي وو.
مانو محمد انور دی، زده د دوکې وسیدم خو کم کاکړی هم کما باندې نه هکې او چایو کیس جوړ کړی 302. بس پاغه کیس کم ډیر شایسته ځوان شکر تیر او ډیر کړ کې دیان د علاقې کې دیان بیا کم واټران سي دي کم سپریډن صاحب سي دیګر د علاقې خلک ډیر ش وخت راځي تیرې.
مان محمد علي ترين په یو بار کې لس کس نه تک سان د سره ځایو ما دار مان زه خدای زرت زرم بری کې لای سره لاندې ولان.
زه حاجی جمال نیمه زمر د ماتر ډیر ظلم کیږي ما باندې کې سن دي ناجایزه کې سن دي. پاکستان کې د غریب سړي د رایش سي د روسیدو هیڅ ژوند نه
لې وکې دي. سخه مې پښتنه چې ودوی ته کوم کوم سولیات ورکړل سوي او کوم نه دي ورکړل سوي د دې جواب سداسي وو.
زمانو محمد رازق دی اصل کیس کې دلته خو هر څه سولیت ته دلته موږ ګمنم کو کې والیبال موږ کول چونکی د جیل دایره سره غل شو کوښ نه دي هغه کې غټه بازی موږ نه کولې او دغه سو د تاسو ته پتی دی د خپل کله د کډین کې ټي وي سولیت ته بس د ټي وي چینل نه زیات وګرځي شو.
په جیل کې د کډین ټوله دنیا شاوخوا اتیا غزوه او دوی په دغه سیمه کې د سهار څخه بیا تر مازیګر پورې زیدایسی. په کډیانو کې د ډیرو سیرې لغمو او فکرو څخه ډکې وي او نیمه کډیان بیا له فکرو او پریشانی څخه بیگانه معلومېدل. د درې کال سزا بندي اته محمد لوینا څخه دا نه معلومېږي چې دای د جیل شپې سبا کوي.
زه اته محمد دکې درې کال سزا یم شپه سکون یم ما په لاس کې په خپل جیل خود به دی ګاله ما ټول بټن د جیل آسان کور په غور د تر برو ګراند.
لکیدیان سره د زړه خواله ورسته د جیل ځانګړي او یوازي ډاکټر اختر محمد وکیدیان ته د طبي سہولیاتو په حق له داسې معلومات راکړل
کوم پېسټ ټریټمنټ د دوی هغه خمر دلی په جیل کې دوی تر کو مرز خپل ډپارټمنټ لته راځه خا د دوی د مسجد د میډیسن راکې او بیا کچیر داسې بینو مرز په ډیلی بیسز باندې د ډی ایچ کیو هسپټل زخم ډاکټر راځي که د فردر ټریټمنټ لپاره بیا مرز ډی ایچ کیو هسپټل تلجو کو نو لو بیا په سنډي منسپل کوټه کې مرز خپل وارد دی بیا د کیدان کې ډیر ضرورت بیا مرز الله تلجو
د جیل مسر یا سپرنډنټ حمید الله پیسی وکیدیان ته د بیلابیلو سہولیات ورکول په حق له ویل
دا ټیم له مشتره دوه کمه تیا کیدان باندې کیدان تکمل د جیل منول مطابق ودی ته کانه پینور کو او د دوی د علاج معالجه د کم دی دغه سہولیات د ورکو او سره سره دینی او اسری تعلیم دواړو ورکو
حمید الله پیسی د وی پښتنې په جواب کې زیاته کا کوم کیدان چې په عدالتو کې د کیس کول پیسې نه لري حکومت په خپل امداد سره ودی ته په سرکاري توګه د وکیل کولو تنظیم کوي حمید الله پیسی څخه مې بل پښتنه دا و چې حکومت دا سیسه د کیدانو د پاره کوي چې دوی کله لږی خلاصي نو دوی وټولنې ته شر ولوبوي دوی په دغه حق لوای
کم غټي سزا والا کیدان دی هغه موږ بیا او مچ جیل ته استو نو حالت ور سره سره نور هنر هم مطلب په دوی باندې زده کو که څوک د کپڑے سلایي کړای کارونه کنور دغه حالت پکټري د دوی وشش مشیره جوړ سي مطلب معاشره تر اوز
د جیل امارت څخه پروتو سره سم دا فکر او خیال هر عمر د انسان په ذهن کې ور داخليږي چې ازادي د لوی سشتن یو لوی نعمت دی خو هغه خلک چې له دغه نعمت څخه میرو مسیوي دي او په زندانو کې خپل شپې او ورځې تیروي هغه د ټولنې د نیک او ښه سلوک طلبګار وي نو دغه ښه چلند په بدل کې به سبا دوی و ټولنې ته شر رول ولوبوي
او اوس هم په مخ لري د ساده مهمو خبرونو لنډیسته افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د کندهار ښار د تیر ماښام په ځان وژونکو او نورو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي چې اکثره ملکیان دي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې اداره وایي چې د مخدره موادو 19 تنه قاچاقبر چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو دي په اوږدمهاله بند او نقدي جریمو محکوم شوي د امیر روغتیا وزارت وایي چې سرلنه د افغانستان په ټولو سیمو کې د ګوزن په وړاندې د ماشومانو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو نن په روسیا کې سیمه ایز انتخابات ترسره کیږي په دغو انتخاباتو کې به 2.5 میلیون کسانو څخه یو سلو لس میلیون تنه چې د انتخاباتو له شرایطو سره برابر دي د رایو ورکولو په بهیر کې ګډون وکړي او د ایران فارس خبری آژانس پرون د یو غیر قانوني غورځنګ د ډیر شغړیو د نیول کېدو خبر ورکړی چې د دې آژانس په وینا د امریکا په مالی مرستې په هغه انټرنیټي شبکه کې لاس ترلو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات ټولول د خبرونه په دې برخه کې به سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي
تایمز ورځپاڼه لیکي ناتو په افغانستان کې د شپې لمخې د هغو نیمګړو عملیاتو خبره پټه کړې چې په نتیجه کې 15 کسه وژل شوي تایمز وړاندې لیکي حاجی شراب الدین د خپل هغو زامونو عکسونه خبريالانو ته ورخکاره کړل چې یو میاشت پخوا په پکتیا کې د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي د دې یو زوی د پولیسو قماندان او بلې څارنوال و ورسپنه لیکي چې د دوغه عملیاتو په ترڅ کې چې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا د شپې لمخې شوې دوه خځې یو انجلۍ او دوه نارینه وژل شوي تایمز ورسپنه د هغو کسانو له قوله چې لبریده بد شوي وایي چې ناتو ځواکونو په پیل کې کوشش وکړ چې خبره پټه وساتي تایمز لیکي چې دغه نیمګړی عملیات د 13 فبروري د میاشتې په 12مه د ګردیز ښار ته نږدې د پولیسو د یو افسر په کور شوې دي ورسمنه لیکي چې د ناتو اعلامیه چې لبریده ورسته خبره شوه او ویل چې ګډو ځواکونو ګردیز ته نږدې عملیاتو کې یو وحشتناک واقعیا کشف کړی ده تایمز لیکي چې ناتو ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو د دغو ښځو مړی په یوې کوټې کې میندلی چې مخکې له وژلو یې خولې او لاسونه تړل شوي وو خو تایمز ورسپانه وایي چې د دوی خپل تحقیقات ښیي چې ناتو دغه خبره یا قصدن غلطه کړې او یا یې هدف د خلکو تیرېستل دي تایمز لیکي چې لبریده بد شویو څه باندې لسو کسانو چې دولتي چارواکي د پولیسو افسران او دینی مشران پکې شامل دي د پیښې په ځای کې ورسپانې ته ویلي دي چې وژنه امریکایي او افغان عسکرو کړې خو د عسکرو نومونه او یا رتبې نه دي څرګند په دغه برید کې چې د ګردیز خټاوي سیمه کې شوی امنیتی افسر قماندان داوود د دوه ورور سارنوال ظاهر او د دوی د کورنۍ دوه خځې او یو انجلۍ وژل شوې دي د برید په شپه شاوخوا 25 کسه خځې او نارینه د یو نوي زوکړي هلک د نوم ایښودلو د محفل لپاره د قماندان داوود په کور کې راټول شوي وو د ګردیز د ملي امنیت یو مسؤل ډګرمن زمرود ځاځي ورسپانې ته ویلي دي چې د دغه پیښې په محل دواړو لوریو په یو بل باندې د طالبانو ګمان کړی وو بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه د روسي او هند د اندېښنو په هکله یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه مطلب په یوې برخې کې د هند د صدراعظم منموهن سنګ دا خبره راخیستې چې وایي هند او روسیې سره منلی چې د افغانستان د وضع او د افراطي ډلو د ګواښونو په اړه به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. نوی ډهلی اندېښمن دی کچېرې ناتو ځواکونه له افغانستانه ووځي هیواد به د افراطینو لاسته ورشي، سیمه به ناکراره او د اسلام آباد نفوذ به زیات شي. نو په داسې حالت کې باید روسیه او د افغانستان ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د ثبات او آرامي او د تروریزم د مخنیوي لپاره یوه اوږدمهالې ستراتیژي ولري. ورځپاڼه لیکي چې نوی ډهلی وروسته له دې له مسکو سره خپلې سلام مشورې ګڼې کړې چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو احتمال او په واقع د هغوی د شریکولو موضوع مطرح شوه.
د خبرونه په پاتې برخه کې ژوند په شیبو کې او همدارس زماسي مزمامینه پروګرامونه دراورو.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
قدر من اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن په خبرونه کې به د تندر او برېښنا په اړه معلومات اورئ. تندر څنګه رامنځته کیږي، د خلکو باورونه څه دي او ساينس په دې اړه څه وایي، دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
اپنو تپس چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو تالا مچے پدے داش کے دل پارا شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو اچیا چولے بڈھے تھا بس مانا کرن دے مبیام سہوا
عزت منو اوریدونکو، تندر چې ساینس پوهانی علت د منفی او مثبتو چارچونو ټکر بولي، نادر طبیعي پدیده ده چې په میلیاردونو وټه انرژي لیږدولی شي او دا هغه څه دی چې موږ یې په نورو طبیعي خطرناکو پیښو کې نشو لیدلی. د امریکا د متحده ایالاتو د فضایی څیړنو مرکز ناسا د برېښنا د سرعت د کچ کولو په اړه په خپلو معلوماتو کې لیکي چې برېښنا په ثانیه کې 40,000 کیلومتره لاره وهلی شي. د ساینس پوهانو په وینا تندر معمولا تر هواري په لوړه ډیر پریوځي. پر نور او هیبتناک غږ سربیره قوي موج، ګاز او که چیرته په مرتوبو ځایونو کې راپریوځي ممکن نوموړې ساحه برقي هم کړي. موږ معمولا د تندر تر واقع کیدلو وروسته لومړی برېښنا وینو، بیا یې غږ اورو. ساینس پوهان وایي چې د تندر غږ د هوا تر څیرې کیدلو وروسته رامنځته کیږي او دا په حقیقت کې یوه چاودنه ده. په دې اړه به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمي د ریاضي فزیک او انرژي د انسټیټیوټ آمر ښاغلي عنایت الله نیازي سره مرکه وکړو. خو راځئ په پیل کې د برېښنا او تندر له غږ وروسته د افغانانو ترمنځ له موجودو باورونو ځانونه خبر کړو. د لوګر اوسیدونکی شیر محمد راته وایي چې برېښنا او تندر معمولا په کوم موسم کې ډیر وي او ولې راپریوځي.
داس باران دا وخت کیږي کار نه وشه زمې چې تیر ځا وړي راشد بس دا برېښنام پیدا کیږي زمې نه ما دا وځو ته ویل کنه ستاندر ستاندر په خلګولي الله تعالی مصیبت پیګوسی.
شریف خان د کابل د چاراسیا بولسوالی اوسیدون کیدی پڅه اوګده چاړه او یو تور پخونه د لرګي ګرګي پښاوی او د کابل په خار کې د هغو ناروغانو دم کوي چې په ملا او زنګنونو نشي لټیدلای له د په ووروچه تندر په کوم ځایونو کې نه چوي
بل مازم زکه باندې د خوشحالي بل مازم زکه خو پیزنې کنه غوایی کدی وشي کدر شي بل څه بول بیږي بیا انفلاق نه کوي او نور څه کوم شي ول ویده وسپنه څه ول ویږه غته دای زیات ضروري وسپنه ته هغه باندې زیات دی وو
د کابل اوسیدونکو معلم صاحب عبدالوحید خان به موله څنور باورونو خبر کړی چې گویا پتن درو پریکنه کې د پیریانو هم لاستې
زن خلق وایی که دا آسمانی دبر دی کنه و زن خلق وایی که دا جنیان و مخلوقات که پاسمانونو جوان که اغا خلق دی که اغا پوا چوی جنیات او سم جوانده دی پاسمانونو که دی دیر ترقی و پیشرفت لری کنه دا جنیاتو که جگله که یا یو تزاد لری کنه یا نجادی تبیدن لری کنه دسته که دبر وچهی هم صدا آوری کنه پاسمانونو کنه هم پزمکه
ده تندر پاره یا وخیرا دیر مشهوره ده له خغلی هیله من غزنوی څخه به دغه خیره او څو نور باورونه هم واورو
عوام الناس چې بلته خیره کوي کله باندې تندر راشي عوام کې دا عقیده هم شته چې سور کالی چې د چا په بدن کې په هغه باندې راځي دا عقیده هم شته چې د یو ملک دی هغه په ورځ باندې په خمچین ورکی دا تندر وریږي شپانه او دا خلک وایي چې لمسه اغوندي دا په دې دلیل دی چې دا په علمي لحاظ هم دلیل لري چې یعنی دغه لمسه نه برق نه تیریږي نو کوم کور کې چې وایي د تلویزیون او د دې شانتنی هغه ځای ته وایي ډېر زر راځي دا خلکو کې دا باور هم ډیر قوی دی چې وی کوم چیرته چې دا تندر وریږي الته د مزکه په عمق کې دننه الماس نه نوزي خلک وایي چې هغه نقطه خلک موافق شي چې هغه ځای ولټوي الته حتما الماس پیدا کی او په همدې خاطر په فارسی کې ورته الماسک وایي بعض خلک چې ډیر د مادیات سره علاقه مند دي دوی لاینونه د انتن سره تړي او مزکه ته راوړي هغه لاین بیا چې کوم وخت چې دا تندر راشي دوی بیا مزکه لټوي چې د الماس پیدا کی
تاسو د خغلی هیلمن په خبرو کې واوریدل چې د خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې لبریښنا سره الماس مڅکی تراټیټیږي او ځینې خلک یې د مندلو او ترلاسه کولو لپاره خوي هم کوي د لغمان اوسیدونکو محمد قاسم چې د کابل په خار کې پښتوب کوي وایي چې د دوی د سیمې خلک د دغو الماسو د نیونې په خاطر له یو ځانګړي مهارت څخه کار اخلي
وای کله چې مثلا څو غواړي کالماس لا سره وړي نو د میسو نه یو څه کې دی دغه دی پاسه سرپ کې دی نو دا چې کله میسو درازي په سرپ کې نه خلی نو بیا د خلکو ته الماس لاسته وړي
د کابل اوسیدونکو عبد اللطیف خان د الماسو د نیونې دی او بل چل یادونه کوي
په زینه ځایو کې چې دغه سیمه خلکو ته معلومات شته چې په دغه ځای کې په هر موسم کې تندر لګي نو هغه یو ځای جوړ کوي او تقریبا شپږ وو تر لاسو پورې غټ غټ میسي دیګونه لوبو څخه ټکی او سر په سر کېږي نو کله چې تندر راولېږي او په دغه ول دیګي کې ولېږي دغه نه دویم تریم تر اخره پورې یا په دغه اخري دی کې سړیږي د الماس او یا کاغذ هم تیږي نو لګ په پمځکه کې خښي چې هغه دیګونه د سکی د ځای جوړ کوي د خلک او الماس هغه څخه راوباسي
منور سنگ د کابل ښار د زرنگار پارک سوهای لورته په لویه لاره کې د خلکو فالونه ګوري نوموړی وایي چې موږ برېښنا ته بجلی وایو برېښنا او تندر د یو پاچا د ډېر ظلم له وجې پیدا شوي دي او له هغې ورځې راهیسې چې چېرته ظلم وشي نو آسمان غړمبیږي
یک پاچا بود امشیر خدا داد
بخوای او پاچا و یا خوری لره لحقه چطه ورکره نوهی چه پمدی وقت که پدر پاچا یا آسمانی غگوشو چستا مرگ باید در خید دولادون للاسوی لیغا روست پاچا دی خپل خور شپک اولادون او وجل او ومزلی دی خور لور پیدا شو پاچا چه خبر شو سملاسی دی خور کورتوار اغی او خپل خورزه دی خور لغی گراجا لکره وقتلی چه چرت لری یوسی او مرای کری خونجلی دی پاچا لغی گی هوا وکره و لاره او آسمانونو تا او پا بجلی بدر شو
دست خود که گرفت می بود سر آسمان رفت بجلی جد
تازه خبرونه او رستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په وپانه کې وګورئ www.azadiradio.com
تاسو د خلکو باورونه واوریدل لوادي سره سم به اوس په همدی اړه د خغلی عنایت الله نیازی مرکه لومان سره واورو چې ساينس د تندر او برېښنا په اړه څه وایي
تندر یو ریایی کلمه ده خطو که هم ورده تندر بول کیگی پا انگلیسی که هم تندر بولی کله چه هوا خرده پده شی و اسمان مطلق وری شی سره هوا او توده هوا سر یوزه شی سره هوا نه توده هوا تا بالمقابل توده هوا نه سره هوا تا پا اسطلاح یعنی مالیکولن ایونیزیشن شی کله چه مالیکولن ایونیزیشن شی ده ضرور داری ده خپل اتمونه چه مقابل هوا چه خده الکترون واخلی یا ورکری کله چه ده دراکری و ورکری مقابل واخی تصادم واقع کیږي دې تصادم په نتیجه کې یو نور خبريږي یو غږ خبريږي چې دې تقریبا یوې ثانیې نیولې تر یو پر زرم ثانیې پر یو پر تر لزرم ثانیې پر د واقع کیږي دا حادثه او بل مقابل د میاد وخت کې د خونڅکیږي هم خطر لري او هم په اصطلاح کې دي چې په انده کې بشر له دې نه استفاده وکړي دې باندې خطر واندي
یا نه زه ساده وایسته چې خلک قربان
کړي اورېزیشن هغه حادثه وی چکل اتم یو الکترون لاس ورکی یا واخلی دا حالت ایروزیشن وی په دغه وخت کې د دوو اتمونو په مابنځ کې د دوو مالیکولونو په مابنځ کې د دوو کتلو په مابنځ کې د غازا چری او تصادم واخی
دا د برق شرطی ته ورته یو شاید
بالکل بالکل دا د برق یو شرطی ته د لند وسلې ورته وي مونږه منتها په ډیره لوړه پیمانه
یو خو هغه حالت چې خلک ویني چې یو څلې کوي زیر رنګ یا سپین رنګ دای کله نه کله د ام ځکه ته مرټ دا خپل ام د څلې
د څړې کوم په اجباري شکل باندې لغې لار نه کیږي چې دې تصاده وي مثلا چې حدیدی برخلري کچیر ته وسپنه یا مثلا سرزر یا مثلا هر هغه عنصر چې قابلیت دی عبور دی ولري 90% الا نه 90% دا لازم کې سره تصادم کوي او که تدابیر انسانانو نیولي وو مثلا تر فلزات ورته نصب کړي یا هغه د سائقي یا د برېښنا ضد آلات ورته درولو خو خطر خط د غیر صورت بیا خطرناک ده
ستاسو په خیال په کوم ځایونو باندې دا ډېر لویگی دا تندر لویگی او خلق باید چه اوکی چه دیتا تاوانون وانولی دیتا زیان وانولی چه تدابیر پکار
پا مجموعی شکل بانده پا اطراف که یا پا کلیوالی سمو که خلق نشه که ولی چه دیدی دفع وکره چه فرض که چه تندر واقعی دا باید ونو لانده خلق گشت و گزارانو که دشولو پتی که دجوارو پتی که مثلا پا دا شین فصل که یا مثلا دا سزایو که دی مثلا تا گراتا گو که چه ال تا مخیل مخیل دی تجارب با اساس بانده دی تا معلومات دا چه مثلا په دغه ساحه کې په خام تندر لیدل او دلته تندر لیږي یعنی په کلیوال سیمو کې دا تر اوسه په افغانستان کې د دې لپاره کوم د دفع سیستم نه دی نیول شوی
یعنی خلک باید څو کې له اوس په نو ځانونه بیل کې اته دا خبره هم خلک کوي چې یو څوک چې رواني ککینی دا ګټه لري او فرزن د ونو نه تاسو یاد ونه وکړه د شنو سیمونه د دغه ساحونه دی باید لري ستاسو په خیر
کچې ته دی امکان لري باید تبن لري ووسی
په ځینو سیمو کې خلک په همداسې وخت کې چې برېښنا او د دې احتمال چې فرزن ممکن تندر ولویږي اوس پنی بندې بیا اوس پنو ته پوری او لاین تړي بیا غیر ارتباط ورکی او بل ځای ته خخیې ترمځه کلاندی دوی وای د همدغه تندر سره بیا الماسی دای داس قسیم ستدي ساس په نظر دا خبرې څومره
اگر چې دغه حرکت چې داخله کی دا سالم حرکت ته مونتا دا چې دی تلال استروړي الماس لستروړي یا مصر نور قیمتي عناصر لستروړي دا درسته خبره نه ده امدا چې دی له اوس په نو سره لاین تړي اوس مکه ته تیری دا ډیر یو سالم حرکت ده حسن دفاعي سیستم د تندر په همدغه ترتیب ده
پدې وروستو کلونو کې ستاسو په یادې چې په افغانستان کې چې تندر لیدلې تاسو اوریدلې
د نږدې کلونو کې مې نه یادې چې کله په خپل کلیوالي سیمه کې اوسېدلم زه شاید د څلور پنځو د سو یو کلر چې هغه کلر سنگر په نامه یادې په لغمان په سیمه کې نو په هغه کې تقریبا د ظرف یو کال کې حدود لس نفر د تندر په نتیجه کې مړ شول ماته مزلپورې و چې زه غواړم وګورم د شولو په پټي کې ولیدل او دوه نفر وژل شوي دا سهال لیک تخریب شوی که څوک خبر نه چې دلته تندر لیدل نو بیا لیک زړه شي په اصطلاح موږ ورته شکاري وي دا سهال لیک معلومېدل شي بل دلته تندر لیدل دا تخریبات د تندر چې دی په وړه پیمانه باندې یعنی تخریب نه رامه شي
نو دا س نه فرضاً کند نه
نه نه په دې شکل باندې نه کپ
شب 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 باران می
زما سیما زما مینا وړاندی کوون کې صالحه اسحاق زئی خالقی.
عزتمنو دوستانو د دې اونۍ پروګرام ته بیا هم ستړي مشئ. دا د لژمنې سره سم هر اونۍ په همدې سات استاسي خدمت حاضر یو او د کورمې په ایجنسۍ کې تم شوی یو. تیره اونۍ مو له تاسې سره ژمنه وکړه چې په کورمه ایجنسۍ کې به مو د ډیرو په زړه پورې سیمه ییزو دودونو او دستورونو سره آشنا کړو چې د افغانستان دننه سیمو سره توپیر لري. دا تیرې اونۍ په پروګرام کې مو د کورمې ایجنسۍ په پراخې سیمه کې چې د سپین غر په څوکه کې پرته ده د کوژدې او واده د مراسمو د ځینو دودونو په هکله واورېدل. خو د دې سیمې دغه او نور دود او دستورونه دومره په زړه پورې دي چې ومو نه کړی شول ټول دغه دودونه درته انځور او د خپل اورېدونکي منیر حسین توري هر اړخیز معلومات په تیر پروګرام کې وړاندې کړو. په دې هیله چې دا اونۍ هم له موږ سره په کورمې ایجنسۍ کې تم شئ، په تیر پروګرام کې مو تر دې ځایه د واده د مراسمو په هکله د ښاغلي توري څرګندونې واورېدې چې واده شوې نجلۍ د هلک کور ته په خاصو مراسمو بدرګه کیږي.
بابو جنه د هله کورته رسیدو سره د ډولې څخه د کوزیدونه انکار کولو او څه مطلبي به کولی چې هغه بخوا مخوا د هلک د پلار کور لخوا پورا کیدی. خو نن سبا هغه رسم بالکل ختم شوی دی. په ځینو ځایونو کې دلته په کورمې کې د واده په ورځ هلک یو رواني ویالې ته بتلل کیږي. د هغه سره خپل خپلوان هم وي. هلک د روان اوبو سره نږدې کېنولی شي او ورسره توره انار او په کوټ کې ورسره یو ماشوم هم وي. د هلک په دواړو جوختو لسونو باندې د هغه د کور یوه ښځه پنځه وړه وړه کاڼۍ کېږدي. یو جام سره اوبو راپورته کوي او د هلک په لاس یې اچوي او د همدې اوبو څخه لاندې نیولې شوې کوزه د کوي. د انار توري او د ماشوم مطلب دا وي چې خدای دې دوی ته نر ترزان سخت او تروش بچي ویر کړي. په دا کانو بیا لکه ذکر مو وکړو ناوي د هلک د کور په دروازه میخ وهي او انار بیا څه په دا ډول متوي چې د انار د پاسا اول ناوي خېګ دي او بیا د ناوي د پښو د پاسا هلک خېګ دي چې د ناوي پښو ته د زور ورکولو سره په شریکه هغه انار مات کړي او بیا یې دواړه په شریکه خوري. د کوزې اوبو سره په اولنې ورځ شیربنج یا شودوکې په خوله کېږي چې هلک جینې او د هلک د کور کسان یې بیا په شریکه خوري. د دوی دا عقیده ده چې رسول صلی الله علیه و علیه وسلم ته هم د عرش ختلو په وخت د خداوند عالم له لوري شودوکې په میلمستیا کې ورکړې شوی وو. د واده په ورځ د هلک کور ته چې کومو رشتهدارانو ښځو چای چینی وریژې یا خوږې روټۍ راوړي وي دې ته خانې ټوپکې وایي. د ناوي د ټټنه نه پس هغوی خپلو کورونو ته وپسې کوي. نو د هلک د کور لخوا ورته پیسې ورکول کېږي. دې ته بیا ټکری وایي. ټکری ځکه ورته ویل کېږي چې که اوس پیسې ورکول کېږي خو ولې پخوا زمانه کې به وکیې د واده په موقع خپلوانو ښځو ته د خاني ټوپکې په بدل کې ټکری او څادر ورکول کېدو. د واده په ورځ د نرینه نئی لخوا نرینه میلمنو ته په نکریزو لسونه سره کولی شي او میلمانه ورته ځواب کې پیسې ورکوي. که څوک لاس سره کول نه غواړي هم نو نئی ته د نکریزو پیسې خامخا ورکوي. همدغه رنګ ښځه نیانه هم د ښځو لسونه سره کوي او ورځنې پیسې وسولوي.
د زوم کور ته مو د ناوې د ټولۍ د وړلو په هکله واورېدل. خو د زوم کور ته د ناوې له رسېدو سره سم پر واده شوې نجلۍ یو بل دود هم ترسره کیږي. د دغه په زړه پورې او جالب دود کیسه له ښاغلي منګل توري څخه اورو.
په کورمه کې دا دستور هم شته چې جنې د هلک کور ته د ننوتو په وخت د دروازې په لرګي یو میخ وهي چې مطلب یې لکه د میخ په کلکه سره دلته د ژوند تر اخري سرګې پاتې کېدل دي. رستو په دروازې ودرولې شي په سر یې قرآن مجید او د اوبو ډک ګړې نیولې شي. د جنې مخ ته یو څوک په تلي کې شولې نیسي چې رستو ولاړ په خپل شوهرې شیندي. مطلب یې دا وي چې موږ دواړه دې خداوند عالم لکه د دې شولو ډیر کړي. د دے پسی بیا د خج پوڑان دی د جنے مخ خدا لکی گی او ور پسی د جنے د ٹیٹانو مراسم پیل کی گی دے ٹولو خج او خپلوانو ساڑو تا د پخو پوڑان دی د تعظیم د پارا پیتی گی نموری خجا ناوی د ٹولو خج او خپلوانو ساڑو د پخو پوڑان دی د تعظیم د پارا پیتی گی او پخو تے لسو نوری او آوی ورتا د ٹیٹانو پیسی ورکوی
په کورما ایجنسی کې د شته او دودونو یو بل ارحم داده چې کله په یو کور کې هلک وزیږینو له دې سره سم د ټوپک ډزې کوي. د سیمې خلک ولې د هلک له پیدا کېدو سره د ټوپک ډزې کوي؟ زمونږ اوریدونکی منیر حسین منګلی په اړه څرګندونه لري.
د دې مطلب دا وی چې نوموړی ماشوم ورستو د لیدو سره بیا په جنگ کې و نه ویریږي. خو نن سبا دا رسم په ډیرو کلیو کې بیخي ختم شوی دی. گرمی جان سے کی دو مشروم دو خطنا باندھے ہوں خوشحالی کی گی دو جوار و گل اور خواگ تقسیم والے کی گی کرمی کی پولانی جل یو نورینا مشروم دو سر خریال پو وقت یو زیارت کی پس حل لولے کی گی تو دے مراسموں کی خپل خپلوان شریکی گی اور روٹے ہم پر ایک پراولے کی گی
په کورما ایجنسی کې مو د واده د ښکلي محفل ننداره وکړه او دا مو وویدل چې دلته د یو هلک له زیږیدو سره سم د خوښیو مراسم ترسره کیږي. د سپین غره پر څوکه د پرتې ښکلي کورما ایجنسی خلک دودیزې میلې هم لري. په اخترونو او نوي کال کې سره راټولیږي او اترنونه کوي. د دغو میلو د څرنګوالي په اړه هم د ښاغلي توري معلومات اورو.
پکور می جان سے کی پکال کی درے بلا بلی میلے کی گی دو وڑا اختر او غٹ اختر میلے پو سمیر کی داغرتی آباس پو درگاہ کی گی چیتا کی بزرگون و خالق گڑون کئی خدا میلو کی دجوان دو ضرورت دیر شیان تر لاسا کی دے شی خالق یو بلتا مبارکے وی ور کوی او دو دے تر چنگ دو زیارت تخا دو آگانی ہم اخلی بین علاوہ پکور می جان سے کی نوروز ہم خب طریقے منزل کی گی د نوروز میله زیڑان په علی زیارت کې لګیږي او د کې هم بزرګونو خالق ګډون کوي. خلک د طبیعت په بدلېدو یو بل ته مبارکي ورکوي. د بیرغ د اوچتولو په مراسمو کې ګډون کوي. د ناروغو د شفا او په ژوند کې د هر راز کامیابۍ لپاره دعاګانې غواړي. په نوروز کې دلته په هر کور کې وو طعام پخول کیږي لکه افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا ملکونو کې نوروز منځل کیږي. همدغه رنګ په کورمی جنسی کې هم نوروز ښه په ځانګړي توګه منځل کیږي. کورمی جنسی کې ځایي اتڼ د غریب په نوم یادیږي.
کلا بهار کلا خزان شي تات سانه عمر چته شین راځي تات سانه
و موریدل چې په کورما کې د نوې کال او اختر په ورځو کې د کورما خلک ښه اتڼونه او خوشحالي کوي. د دې سیمې د اتڼ په هکله یو ځایي اوسیدونکی شپېته کلن میرګل خپل معلومات مو سره داسې شریکوي.
کشمیر کی جنگ
هغه تاریخ معلوم نه ده چې کله نه شروع شوی دی او څنګه شروعات شوی دی. خو دا ویل کېږي یا مثلا کوم لیدلی شوی دی د غیر کومه طریقه ده هغه نه دا معلومیږي چې دا یو جنګي مشکونو دپاره یا جنګ کې به کله فاتې وکړلی شوله هغه کې خوشحالۍ منوالې دپاره دا یوه ذریعه وه. هغه کې به داسې کېدو چې کله د خلک سپیشلي کوم سورای قوم و دوی به څه ته پاتې واخیستله هلته به لاړه هغه ځای کې بیا اول چې کله جنګ شروعات یعنې شروع کولی نه مخکې خو بیا کله فاتې اخیستلې نه بعد هغوی به دغه غره کوله. خو دې غره کې که ته وکړې دوی کې اکسرسایز هم شته دی لکه مشق یو قسم ته ورزش هم کېږي او دوی کې تویدل را تویدل وي مختلف اړخو طرف ته نه هغه یو قسم ته د تورې سره چونکې مخکې زمانې کې به کېدله نو د تورې یا څه کوم بال وي هغه ډال څه کوم وي هغه تورې نه بل سړي تورې نه به چې کېدلې هغه طریقې هم ورکېدي او د سړي پکې غړي هم خلاص شي که چېرته جنګ نه مخکې اکسرسایز یا ورزش ورته لګېږي.